The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا جبه ریډیو دی نن د شروع ورځ د 2018 کال د نومبر د میاشتې 23 نیټه ده په پیښور کې وخت شوې دی د ماښام شپږ په کابل کې دی 15 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 8 بجې دی د وایس اف امریکا جبه ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې قربانی او وګ مجالوان
او زه بختور شاه
او لاول هم پام شي مهمو خبرونو سټکو ته
د پاکستان مرکزی کابینه افغان کډوالو ته د راتلونکي کال دسمبر اخیری نیټې پورې په هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې. د کابینه غړي وای د پښتونخوا بلوچستان سیاسي مشرانو په مشوره دغه فیصله شوې ده.
دسمبر 2017 تک جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کو واپس جانا پڑے گا اور ان کو تمام یہ جو ڈیسیجن ہے اسٹیٹ کا یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کے لیا گیا ہے جو وہاں کی ہیں.
د پاکستان پختونخوا قبایلی سیمه او بلوچستان صوبه کې نږدې 6 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول مهم نن پیل شوی. دا عمل به راتلونکي دوه ورځې هم روان وي.
د هر یو ټیم لپاره په هر ضلع کې سکیورټي فل پروف انتظامات شوي دي او څونه ښه سکیورټي ټیمونه ته ملو شي نو هغه په تسلی سره خپل کار کولی شي او کور په کور هر یو ماشوم ته رسېدی شي.
د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې د لانجمنې پولې دواړو غاړو ته د پوځیانو په ډزو کې نږدې 11 کسان وژل شوي. په دغو کې نږدې 9 ملکی کسان د پاکستان غاړې ته وژل شوي دي.
تو یہ بہت افسوسناک موقع ہے اور مرحلہ ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں. تقریباً میرا خیال ہے کہ یہ تعلقات اب ختم ہونے کی نہج پہ آ گئے ہیں.
داو یوشمیر نور مهم رپورټونه مرکه بزمګه په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو باندې کوو. موږ سره ملګری او سهیل اول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته.
پاکستان افغان ماجرینو ته په پاکستان کې د پاتې کېدو مولت د راتلونکي کال د دسمبر د میاشتې پورې غځولې. د پاکستان وفاقي کابینه نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د یوې غونډې وروسته د دغې فیصلې منظوري ورکړې ده. د اطلاعاتو نائب وزیر مریم اورنگزیب نن په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې د دغې فیصلې په اړه تفصیلات خبریالانو ته ورکړي. د دې نه وړاندې حکومت افغان پناهګزینو ته په پاکستان کې د پاتې کېدو دپاره د مارچ میاشت نیټه ورکړې وه. ولې د پښتون ملتپالو ګوندونو او نړیوال دباو له امله پاکستان دغه نیټه د کال تر اخیره غځولې ده. په پاکستان کې د حکومتي شمیرو تر مخه دا وخت نږدې 15 لاکه افغان وګړي په قانوني توګه او 10 لاکه په غیر قانوني توګه ژوند کوي.
او نن د پاکستان په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او په بلوچستان کې د پولیو د مخنیوي درې ورځنی کمپین پیل شوی دی. په دې لړ کې سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي دي او د چارواکو تر مخه د بلوچستان په 11 ضلعو کې او د خیبر پختونخوا 15 ضلعو کې به نن د پولیو پر ضد کمپین پیل شي. روان کمپین کې به نږدې 6 میلیون ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د مقصد لپاره په زرګونو ګرځندویا ټیمونه چې دي هغه ټاکل شوي دي. لورالای کې د روغتیا د کارکونکو د کاربندیز لامله د پولیو کمپین هلته نه دی پیل شوی.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR ویلي دي د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر په نیلم وادې کې د هند فوز د عامو خلکو په یو بس باندې ډزې کړي دي چې پکې 9 کسان وژل شوي. ISPR نن په خپل یو بیان کې ویلي نیلم وادی کې بس باندې د ډډیال په علاقه کې ډزې شوې چې وروسته ورپسې په امدادي امبولانس هم د هند فوز ډزې وکړي. په دغه پیښه کې 15 کسان ژوبل شوي هم دي. پاکستان وایي د هندي عسکرو لخوا په ګډه پوله د دوی 3 پوځیان هم وژلې شوي دي چې په ځواب کې دوی هم د هندوستان 9 پوځیان وژلي دي. دواړو ملکونو ترمنځ په کال 2003 کې د ډز باندې تړون شوی. ولې په پوله وخت په وخت د ډزو پیښې رامنځته کیږي او دواړه ملکونه په یو بل د ډزبندۍ د سرغړونو تورونه لګوي. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو خبریالي رابیا پیرنه.
د پوځ د مطبوعاتي څانګې لاړخه جاري سیوي یو بیان کې د هندوستان لاړخه د نیلم وادی په ډډیال سیمه کې د عام وګړو پر یو بس د ډزو پخلی سوی دی. بیان وایي چې د هندي ځواکونو لاړخه ټپیان وړونکي امبولانس هم په نقشه کړی سوی دی. د د ایس پی آر یو بل بیان کې دا هم ویل سوي دي چې د هندستان له اړخه ډزو کې درې پاکستانی ځواکونه وژل سوي او د پاکستان په جوابي عملیاتو کې اووه هندستاني ځواکونه وژل سوي دي. د دې څخه وړاندې هم ویل سوي وو چې د هندستان فوج په مختلفو سیمو کې په ډزو کې عام خلک په نقشه کوي او د پاک فوج جوابي عملیاتو کې د هندستان فوجي چوکۍ په نقشه کېږي. بل پلو ته د هندستان د فوج ویاند جنرل راجیش کالیا هم ویلی دی چې د پاکستان لاړه خد د دې پر ځواکونو په برید کې درې ځواکونه وژل سوي دي چې پکې د یو مړی مسخ کړی سوی دی. سرګند دی وی چې د اوړي برید وروسته چې پکې د هندستان پر فوجي هډ کوارټر کې دونکي برید کې اتلس هندستاني ځواکونه وژل سوي وو او تورې هندستان پر پاکستان لګولې وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ پر لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډري د ډزو په پیښو کې زیاتوب راغلی دی. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو اورئ.
د امریکې له خوا د دولت اسلامي پر ضد سرګامونه اخیستل کیږي او په تازه پرمختګ کې هغه کس په نښه کړی شوی دی چې ګومان یې د پیرس او د برسلز په بریدونو کې لاس درلودلو. د امریکې د خارجه وزارت له خوا د نهې پر وز عبدالله همیش باندې بندیز لګیدل شوی دی چې مراکش سره تعلق لرونکي فرانسوي وګړي دي. همیش چې د ابو سلیمان ال هیرانسی په نامه هم پیژندل کیږي، طارق ابن زیاد ډله یې جوړه کړې وه چې پکې د دولت اسلامي لپاره 300 نه زیات بهرني جنګیالي په شام، عراق او نورو ځایونو کې فعالیتونه ترسره کول.
د امریکې پوځي مرکز پینټاګان ویلي دي تیره هفته په شام کې د ډزو د ډرون په یوه حمله کې د القاعدې مهم مشر ابو افغان المصري وژلی دی. د پینټاګان ترجمان پیټر کوک ویلي د مصر وګړی د شام حلب ښار نه 500 کیلومتره په مغرب سرما دا خارګوټی کې د نومبر په 13 نیټه د ډرون په یوه حمله کې وژل شوی دی. ترجمان ویلي المصري په افغانستان کې د یوې مودې راهیسې په افغان او ائتلافي ځواکونو په حملو کې ککړ وو. تفصیلات یې د ډیو ریډیو همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
د امریکې د دفاع وزارت پخلی کړی چې د سوریې په شمال لویدیس کې تیره اونۍ هوایي برید کې د القاعده ډلې یو مشر وژل شوی. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک نن یعنی د سې شنبې په ورځ ویلي ډرون برید کې د نومبر میاشتې په 8 نیټې د حلب په لویدیس کې د مصر سره تعلق لرونکي ابو افغان المصري په نښه کړی و. پیټر کوک ویلي دا ترهګر یې له ډېرې مودې راهیسې په نظر کې و. هغه زیاته کړې چې المصري په افغانستان کې د امریکا او اتحادي ځواکونو باندې برید کوونکو وسلوالو سره نیغ په نیغه اړیکې درلودلې. بلې خواته د سوریې بشري حقوقو د ساريداري ویلي د جګړې سره مخ حلب خار سره نږدې د روس ملاتړې شامي ځواکونو او د هغوی شیعه حزب الله اتحادي د یاغیانو ولخي لاندې سیمو ولورې ته پرمختګ کړی دی. د بشري حقوقو ډلې ویلي په دغه سیمه کې د تو ورځو راهیسې جنگي الوتکې په دوامداره توګه بمباري کوي. د یو ویان په وینا هلته په دوو اونیو کې ویش ولسی وګړي وژل شوي دي او د مړو په شمیره کې اضافه کېدو په سر یې اندېښنې هم خودلی. دغه ادارې راپور وایي تر دا دمه 144 دیش ولسی وګړي خپل ژوند له لاسه ورکړی چې پکې ګڼ شمېر ماشومان هم شامل وو.
ملګرو ملتونو د شام د سرحد نه پورې غاړه قطبي لمر ختیځ اردن کې ریګستاني سیمه کې پرتو شامي مهاجرو ته د انساني خواخوږۍ د امداد د بیا په شروع کولو خوشحالي څرګنده کړې ده. د اردن حکومت لپاره په جون کې شام سره د خپل سرحد بندولو وروسته د اردن په ریګستاني سیمه کې پرتو په زرګونو شامي مهاجرو ته انساني خواخوږۍ د امداد رسول ناممکنه شوی. د انساني خواخوږۍ د امداد په باب له د ملګرو ملتونو مشر ویلي دي چې د امدادي سامان تقسیم به تر دوو هفتو پورې جاري وي.
په امریکا کې منتخب صدر ډانلډ ټرمپ د خپلو یو شمېر انتخابي وعدونه د وروسته کېدو علامې ښودلې دي چې پکې یوه پخوانۍ خارجه وزیره او د انتخابي حریفه هیلري کلینټن په جیل کې اچول هم وو. نوموړي په خپل انتخابي مهم کې ګواښ کړی و که د صدر شو نو هیلري کلینټن به جیل ته لیږي. او بله دا چې نیویارک ټایمز اخبار د ده په نیز یو طرف اخبار دی، ولې تیره ورځ د دغه اخبار د مشرانو سره د ملاقات په وخت یې خپل دغه تورونه رد کړي او ویلي دي دی په خپله نیویارک ټایمز اخبار لولي. نوموړي ویلي د خپل کاروبار د چلولو په ښه شان قانوني اجازت لري خو د ملک د چلولو په خاطر خپل زیاتره کاروبار خپلو بچو ته حواله کوي. صدر براک اوباما ویلي دي منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ته به ډیر زر معلومه شي چې انتخابی ناره د وایټ هاوس د حقیقتونو نه بدلی وي. ډونالډ ټرمپ به د جنوري په 6 نیټه د صدر اوباما نه د واک اختیار چاري په خپل لاسو کې اخلي.
او د امریکای منتخب صدر خاغلی ډونالډ ټرمپ د سویلي کارولاینا زنانه گورنرانه کی هیلی ملګرو ملتونو کې د امریکای د نمائندګۍ لپاره خوښه کړې ده.
او په کولمبیا کې د حکومت او یاغي ډلې اف ای آر سی وسلوالو ترمنځ د تړون باندې سلا راغلې ده. د دواړو فریقو ترمنځ د سولې لوزنامه به په بوګاټا کې د فارس ډلې مشر روډریګو لندن او د کولمبیا صدر مینول سانټوس ترمنځ دسخت کیږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اور دین خدا وایس اف امریکا دی ریډیو دے زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه خبریږي. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، پاکستان افغان ماجرینو ته په هیبات کې د پاتې کېدو د پاره د راتلونکي کال د دسمبر میاشتې پورې دغه نیټه غځولې ده. وړاندې پاکستان افغان ماجرو ته په پاکستان کې د پاتې کېدو د پاره د راتلونکي کال د مارچ میاشت ورکړې وه. د اطلاعاتو نائب وزیر مریم اورنګزیب د دې خبرې تفصیل نن په اسلام آباد کې د یو خبری غونډې په محل باندې ویلې ده. تفصیلات اورو د ډیور ډیو خبريال پیر ولادت شاه په رپورت کې.
د وزیر اعظم نواز شریف د سوری لاندې مرکزی کابینه غونډې په هیواد کې میشته افغان کډوالو د پاتې کېدلو میاد راتلونکي کال دسمبر میاشتې پورې غځولو په باضابطه توګه منظوري ورکړې ده. اسلام آباد کې مطبوعاتي بریفینګ ته وینا کې د اطلاعاتو نائب وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې کابینه افغان کډوالو ته پاکستان کې د اوسېدلو میاد د دسمبر میاشت کال 2019 پورې غځولو باضابطه منظوري ورکړې ده.
تو اس کے اندر صرف ایک اپروول آج کی کیبنٹ میٹنگ میں ہوا ہے ڈیٹ کا، کہ دسمبر 2017 تک جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کو واپس جانا پڑے گا، اور ان کو تمام یہ جو ڈیسیجن ہے اس ڈیٹ کا، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کے لیا گیا ہے جو وہاں کی ہیں.
دا وای چې د میاد غزولو دغه نیټه حتمی ده او د دې په پا پای ته رسیدلو به ټول کډوالو ته خپل هیواد ته واپسی کول وی. وفاقي وزیر اویل چې دغه پریکړه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي قیادت په مشاورت او رضامندۍ سره شوې ده. تیرونه اسلام آباد کې د ریاستی چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ په مشرۍ کې د افغان کډوالو په معامله د سیاسي ګوندونو کانفرنس شوی و، او دغه کانفرنس افغان کډوالو د پاتې کېدلو میاد غځولو ترڅنګ په دغه لړ کې د یو شمېر نورو تجاویزو منظوري ورکړې وه چې پکې به پاکستان کې میشته غیر قانوني یا اسناد نه لرونکي افغانانو رجسټریشن عمل شروع کولو تجویز هم شامل و. او دغه شان ټولګوندیز کانفرنس پاکستان کې زیږیدلي افغان کډوالو او افغان محصلینو او افغان تاجرانو ته خصوصي رعایتونه ورکولو لپاره قانون سازی کولو تجویز هم منظور کړی و. او د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې دغه باقی پاتې سفارشات به د کابینې راتلونکي غونډو کې د بحث او منظورۍ لپاره وړاندې کولی شي. د نړیوالو د پاکستان حکومت افغان کډوالو د واپسۍ لپاره د راتلونکي مارچ میاشتې اخیرنۍ نیټه ټاکلې وه، خو پښتون سیاسي قیادت د حکومت دغه پریکړې ته سخت عکس العمل ښکاره کړی و. او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره تعلق لرونکي کامپرست او مذهبي سیاسي ګوندونو مرکزي حکومت دغه فیصله افغان کډوالو د زورولو سره سم بللی و. د افغان کډوالو په معامله شوي ټولګوندیز کانفرنس کې صرف بلوچ ملتپاله ګوند بلوچستان نشتل پارټۍ د کډوالو د اوسېدلو میاد غځولو مخالفت کړی و. دور وزړوانې د ریاستي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ قامي اسمبلې ته ویل چې پاکستان کې د رجسټرډ افغان کډوالو شمېره دا وخت 14,00,000 ده، او د وفاقي وزیر په خبره 10,000,000 افغان وګړي پاکستان کې دا وخت په غیر قانوني توګه اوسېږي. وفاقي وزیر ویلو چې د ملګرو ملتونو رضاکارانه واپسې پروګرام لاندې تر اوسه پورې 2,60,000 افغان کډوال خپل وطن ته واپس تللي دي، او د زیاته کړې وه چې قانوني اسناد نه لرونکي 10,000,000 افغان وګړو هم د پاکستان نه خپل وطن ته واپسي کړې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا دی و ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډي سي استودیوز نظم غخبرونه ته غوږی. اوس هم د پیښور های کورټ په پاکستان کې پاک ترک سکولونو استادان د ملک نه وستلو چې کومړمنی امر ورکړیو هغه زندول دي. حکومت روانه دوی ته د 3 نومبر نیټه ورکړی و چې تر دې وخت پورې د هیواد نه وځي. په دغه سکولونو کې استادانو باندې د فتح الله ګولند تحریک سره د اړیکې لرلو تورونه لګیدلی دي چې دوی ردوي او وایي چې دوی یوازې تعلیمي هلې ځلې په ملک کې ترسره کوي. په دې حقله موږ تماس نیولې دی مدثر شاه سره چې دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې ملګری دی. ورته هرکلی وایو. السلام علیکم.
ډیره مننه وغوا خوشاله اوسه.
ډیره مهرباني مدثر صاحب چې موږ سره ملګری شوی یې. او د پیښور های کورټ دغه فیصله چې په پاکستان کې ترک سکولونو په حق لاغست ده ک د هغې نظم غاوریدونکو خبر کې.
جی بالکل وغوا لکه څنګه چې تاسو ویل د پاکستان مرکزی حکومت وفاقي حکومت دا فیصله کړې و چې په پاکستان کې چې څومره دا ترک سکولونه دي په پاک ترک سکولونه دي په دې کې دا تقریبا 28 سکولونه دي په ټول هیواد کې. او پای کې تقریبا تر 1000 پورې ماشومان سبق وایي. په دې کې د 100 نه زیات استادان چې کوم دي نو هغه ترکیان دي. دغه شان د 100 نه زیات پکې پاکستاني دي. خو پاکستان دا فیصله کړې و چې دغه د ترک کامیت لرونکي کوم استادان چې کوم دي عملت کوم ده دوی د درې ورځو کې دننه نه یوازې سکولونه پریږدي بلکې هیواد دې هم پریږدي. نو په هغه لړ کې دلته کې په پیښور کې د زده کوونکو خپل ماشومان او د غي میند پلارانو قاضی محمد انور ایڈوکیٹ په ذریعہ باندې یو ریپټیشن داخل کړو. او نن دا غي او د بل څو چې جسټس یحیا افریدی او جسټس اکرام الله باندې مستمل دوه کسیز بنچ د دې او د بل نن کړو په فاکی حکومت نه د ری 2 دسمبر پورې وختل چې سو وجوهات کې دیش چې دوی د ترکیان واپس خپل هیواد ته لیږي. په دې باندې سټي اډر یا حکم امتنای جاری کړ چې دوی تر هغه وخت پورې دا استادان نشي لیږل خپل وطن ته نشي وباسل د پاکستان تر سوچ او فاز ته سپیناوی نه لیږل چې دوی سو وجوهات چې دوی وباسي. قاضی محمد انور په خپل بلایلو کې ویل چې دا ترکیان چې کوم دي دوی دلته کې نه پته را غړی چې تر تکي مولا دې سپاتې شوې دي نه تر تکي نور جنایتونو کې برخه غوښته ده چې کړې ده چې دوی بیا ولي لګل کیږي ځکه چې د ماشومان په دغه ریپټیشن کې دا موقفه او دای دریزو چې زمونږ کال روان دي تعلیمي کال روان دي خو دا استادان لاړل نو زمونږ تعلیمي کال به سره دغه شی متاثر بشي او دوی باید تر هغه پورې پرې پدل شي چې زمونږ دا تعلیمي کال برابر شي. قاضی محمد انور ایډوکیټ خپل بنایل کې دا هم وویل چې دا د هغه هیواد سیاسي مسله ده او پاکستان نه نو په کار چې دا څنګه کې فیصله کړو دا استادانه وباسلو. نو په دغه وجه باندې دغه ججانو چې دا بنچ کوم دی د حکومت تر 2 دسمبر پورې وخت دی چې سپیناوی دي.
او مدثر شاه صاحب چې کوم د دغه ترک استادانو لپاره د خدای پامانه لپاره چې کوم پروګرامونه تنظیم شوی نو د هغه په لړ کې کوم دستور شوی ده؟
بالکل وغمانن دا سی وچ په حیات آباد کې د دوی د سکول او کالج چې کوم دی پاک ترک سکول او کالج په دې کې نن غونډه وا په دې کې د ماشومان مرغلي د ماشومان میند کاران مرغلو د پاکستانی استادانو موجود او د ترکی استادان هم په دای کې موجود غټه غونډه وا. او په دې کې د خپل تکلیفونه او کړل د ویل چې مونږه نیو خبر چې ولې پاکستان مونږه په دې کې داسې کسانو چې تیر 200 کالو د 300 کالو د کې نشته دی هغه د دې ترسلو ورکول دی چې نو په خپل تکلیفونه کې د ویل چې مونږ ته هیڅ معلومات نشته چې د ولې مونږ او باسي بیا په دې کې داسې جذباتي مناظر مونږه قتل ما شومان ځل د غیمې لپاره نه ځل د ترکیانو هم خو سترګو کې وخته وي خدای دې چې خدای به چې یو ځل بیا راشو او دوی سره یو مخامخ خاص د پامانی پروګرام شو یا پدای کی مون کو کو کتل چې زتا سره موخه چې دلته چې دا تو کان چې کوم دی په خبر کې د دې تعداد په پیزي وشته دې سره چې موږ خبرو کې چې تاسو به آی او خپل وطن ته واپس ځئ چې پروګرام هم دی نو ته یې صحیح جواب نو ورکول خو بیا موږ ته ضرورت یو ویل چې دې څوک دا چې دې څوک دا افریقی زلو ملکونو کې خپلوان لري څوک جرمنی کے خپلوان لري نور هیوادونو ته بځي او موږ یو کتل چې دای په گاډی کې سوار شو د پروګرام ته پای کې او بس لاړو موږ چې تاسو کو دل چرته لاړو دا پرځین شو دا کسان موږ چې اسلام آباد ته لاړو دای په کتنه غوښتي ته روان شو
صحیح شو ډیر مننه کوم تاسو نامو د سر شاه صاحب د دغه ټول تفصیل را کولو
مهرباني
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په ایف ایم اوریدل هم مه هیروئ
وائس اف امریکا دی ریډیو د پاکستان د فوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر ویلي د پاکستان د ورقیلان د کشمیر په نیلم وادي کې د هند فوز د عامو خلکو په یو بس باندې ډزې کړې دي چې پکې اوه کسان وژل شوي دي د پاکستان فوز ویلي دي چې د دوی درې نور فوزیان هم په دغه لانجمنه پوله باندې د هند لخوا په ډزو کې وژل شوي چې بیا دوی په ځوابي ډزو کې د هندوستان اوه فوزیان وژلي دي تفصیل اورو د ډیور ریډیو خبریاله رابیا پیرنه
د پښتو مطبوعاتي څنګه لاړه جاري سیوی یو بیان کې د هندستان لاړه د نیلم وادي په ډډیال سیمه کې د عام وګړو پر یو بس د ډزو پخلې سوي دي بیان وایي چې د هندي ځواکونو لاړه ټپیان وړونکي امبولانس هم په نقشه کړې سوي دي د اس پی آر یو بل بیان کې دا هم ویل سوي دي چې د هندستان لاړه ډزو کې درې پاکستانی ځواکونه وژل سوي او د پاکستان په جوابي عملیاتو کې اوه هندستاني ځواکونه وژل سوي دي د دې څخه وړاندې هم ویل سوي وو چې د هندستان فوج په مختلفو سیمو کې په ډزو کې هم خلک په نقشه کوي او د پاک فوج جوابي عملیاتو کې د هندستان فوجي چوکۍ په نقشه کیږي بل پلو ته د هندستان د فوج ویاند جنرال راجیش کالیا هم ویلی دی چې د پاکستان لاړه د دې پر ځواکونو په برید کې درې ځواکونه وژل سوي دي چې پکې د یو مړی مسخ کړی سوی دی سرګند دی وی چې د اوړي پر دروسته چې پکې د هندستان پر فوجي هډ کوارټر کې دونکو برید کې اتلس هندستاني ځواکونه وژل سوي وو او تورې هندستان پر پاکستان لګولې وو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر لائن اف کنټرول او ورکینګ باونډري د دې په پیښو کې زیاتو برغلې دي دواړه هیوادونه پر یو بل د لائن اف کنټرول د خلاف ورزي تورونه لګوي او دغه حالات له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي نور هم سیوا سوي دي چې څېړونکو د اړیکو لپاره یو سخت وخت ګرځوي دفاعي څېړنکار ایئر وایس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری پتی اڑوائی
یہ بہت افسوسناک موقع ہے اور مرحلہ ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں تقریباً میرا خیال ہے کہ یہ تعلقات اب ختم ہونے کی نہج پہ آ گئے ہیں
د پاکستان او د هندستان په اړیکو کې یو ډیر افسوسناک وخت دی دغه اړیکې ختمې دوه ته نږدې دي د دواړو هیوادونو په اسلام آباد او نیو ډیلی کې د سفارتخانو د ځشکاري چې یوازنې کاریا د یو بل سفیران راغشتل او احتجاج کول پاته سوې دي چېرونکې دا هم وایي چې د پاکستان او د هندستان د تاوتریخوالي دغه اثر نه یوازې د دواړو هیوادونو پر سفارتي اړیکو پرېوتې دي بلکې دغه حالات څخه تجارتي اړیکو ته هم سخت زیان رسېدلې دي په تیرو ورځو کې خبر سوي د سټیټ بینک د یو رپورټ تر مخه د اکتوبر په میاشت کې دوړخیزه تجارت کې 45% کمی راغلی ده او دغه تجارت چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې 4.5 کروڑ ډالر وو اوس تر 2.55 کروڑ ډالر پورې راکښته سوی دی رابیه پیر وایس اف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد
وایس اف امریکا ډی و ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
امریکا دی ریډیو د خطر مناوریدونکو د واشنگتن ډي سي استودیوز نازم غخبرونه لا هم دوام لري. موسی ملګری اوسې د پاکستان مطبوعات او د وړو صوبو قام پرستا ګوندونو په هغه حکومتي وادو باندې بے باوري څرګنده کړې ده چې ګني په ملکي سرشمیرنه یا سنسس په دراتونکو کال مارچ میاشتې نه تر سره کړی شي. نور تفصیل لري حمید الله په دې رپورت کې.
ملکی مطبوعاتو او د وړو صوبو کام پرست ګوندونو په ها حکومتي وادو بے باوري څرګنده کړې چې ګني سرشمیرنه به د روان کال د مارچ په میاشت کې تر سره کړي. دا اخبار په خپل ادارې کې لیکلي دی حکومت دوه واره د سرشمیرنې وادي سرته اون رسول شوې او په داسې حال کې چې د مرکزی حکومت د قانون وزیر په پارلیمان کې پر روان مارچ کې د شمیرنې کول وعده کړی ده، نو تر اوسه دغه لوی کامی عمل د پاره تیاری پزمکه نخکاری او نه فوز د غوښتل کېدونکو عملی د ورکولو په اړه سویل دي. د تحریک انصاف سینیټر محسن عزیز د پاکستان مطبوعاتو ته ویلي که تیاری دغه شان وي نو د روان حکومت د سرشمیرنې د وادې نه بیا په شا کېدل به حیرانوونکي نه وي. خود سرشمیر نے عمل نہ بار بار تختیدوں کے کام پرست گندنا دا حکومت نور مجبورے ہم بھی دی گنی چ دا پنجاب شمیرا قصدن پا ملکی وسیلوں کے دزیاتی خورے دا پارا دروغ خودل کی گی. دا این پی گند یو مشر زائد خان وائی
آبادی چې پدې تل کم ده، نو هغه خو د مخې نه ډېره زیاته ده او د بدقسمتۍ نه چونکې د پنجاب آبادی مخې زیاته لیکلی شوې ده، په هغه وجه باندې د سینسز نه کېږي او په دې وجه نه کوي چې ظاهره خبره چې این ایف سی وارډ زیات وي نو هغه د آبادی په لحاظ سره وي، د هغې ممبران د هغې په لحاظ سره وي. د بدقسمتۍ ته وګوره چې په دنیا کې چې سینسز نه شوې نو تا ته څه پته لګي چې ستا په ملک کې څومره خلک دي او ته چې بجټ پیش کړې نو خدا خو هم غیر عیني بجټ دی که نه. تو پکازار چې دا بجټ کله پیښ کیږي نو دا د اعداد شمار په مطابق پیښ کیږي. دا ټول پاکستان ته نقصان دی ولې په دا پد نه لګي چې په پاکستان کې څومره مخلوق اوسيږي.
په شمیرنه کې د پښتنو د کم شمیرې په اغیزه کې د کامی وسیلو په ویش کې د کمی برخه ثبوت په توګه د شمالي وزیرستان کډوال خودل کیږي چې په کاغذونو کې دغه ایجنسی شپږ لکه پورې نفر دي او تر دې لسو لکو نه زیات خلک بې کوره شي وو. خو د ډان اداریه وایي د پنجاب د غیر هم ختمې دي شي او د سرشمیرنې شر داسې هم کې هودي شي چې د سو کلونو د پاره د صوبایي سملو او کامی سملې د غړو شمیره هم دغه رنګ یعنی منجمزه وساتل شي. خو اداریه وایي د تازه شمیرنې نه بغیر د پالیسو او تګلارو په اړه حکومت پړنده وخ سور دی او د وګړو د شمیرې نه بغیر د ترقی او گورننس یا خو حکومتي نظام دعوې دروغ دی. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې اخیرنۍ سرشمیرنه په کال 1998 کې یعنی اتلس کاله مخکې شوې وه او د آئین مطابق سرشمیرنه هر لس کاله پس ضروری ده. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویزړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
نو ویدن کو ڈیوا ریڈیو تھے واری بیا پخ راغ لئی زم گا خرمن اللہ ہم دوام لری واری بیا ستا سو فام را گزو مهم خبرونو سر ټکو تا
د پاکستان مرکزی کابینه افغان کډوالو ته راتلونکو کال د دسمبر اخیری نیټه پورې په هیواد کې راپاتې کېدو اجازه ورکړې. د کابینه غړي وایي د پښتونخوا او بلوچستان سیاسي مشرانو په مشوره دغه فیصله شوې.
کې دسمبر 2017 تک جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کو واپس جانا پڑے گا اور ان کو تمام یہ جو ڈیسیجن ہے اسٹیٹ کا یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کے لیا گیا ہے جو وہاں کی ہیں.
دو پاکستان پختونخوا قبائلی سیمے او بلوچستان صوبہ کې نږدې شپږ ملیونو ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکولو مهم نن پیل شوی. دا عمل براتونکو دوه ورځې هم روان وی.
د هر یو ټیم لپاره په هر ضلع کې سکیورټی فل پروف انتظامات شوی دي او چې سونا خو سکیورټی ټیم ته ملو شي نو هغه په تسلی سره خپل کار کولی شي او کور په کور هر یو ماشوم ته رسیدلی شي.
او د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې د لانجمنې پولي دواړو غاړو سره فوجیانو په ډزو کې نږدې 11 کسان وژل شوي. په دغو کې نږدې 8 ملکی کسان د پاکستان غاړې ته وژل شوي دي.
یہ بہت افسوسناک موقع ہے اور مرحلہ ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں. تقریباً میرا خیال ہے کہ یہ تعلقات اب ختم ہونے کی نہج پہ آ گئے ہیں.
خبروں سے تفصیل سرا
پاکستان افغان مهاجرین ته په پاکستان کې د پاتې کېدو مولت راتلونکو کال د دسمبر د میاشتې پورې غځولې ده. د پاکستان وفاقي کابینې نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د یوې غونډې وروسته د دغې فیصلې منظوري ورکړې ده. د اطلاعاتو نائب وزیر مریم اورنګزیب نن په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي دغه فیصله د ټولو پارټیو په مشوره سره شوې ده. د دې نه وړاندې حکومت افغان پناهګزینو ته په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره د راتلونکو کال د مارچ میاشت نیټه ورکړې و.
او نن په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو په بلوچستان کې د دغې صوبو په شمول په ګډ پاکستان کې د پولیو د مخنیوي درې ورځنی کمپین چې دی هغه پیل شوی دی. په دغې لړ کې د بلوچستان په 11 ضلعو او بیا خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې دغه مهم څاڅکي ماشومانو ته ورکول کېږي. په دې مهال سخت امنیتي ګامونه هم اخیستل شوي دي. د چارواکو تر مخه روان کمپین کې به نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکول کېږي. د مقصد لپاره په زرګونو ګرځندو یا ټیمونه ټاکل شوي دي. لورالای کې د روغتیا د کارکوونکو د کاربندیز له امله د پولیو کمپین هلته نه دی پیل شوی.
د پاکستان د فوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر ویلي دي د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر په نیلم واده کې د هند فوز د عامو خلکو په یو بس باندې ډزې کړې دي چې له امله یې 9 کسان وژل شوي. آی ایس پی آر نن په خپل بیان کې ویلي دي چې په دغه پیښه کې 15 کسان ژوبل شوي هم دي. پاکستان وایي د هندي عسکرو لخوا په لانجمنه پوله د دوی درې فوزیان هم په ډزو کې وژل شوي دي چې په ځواب کې بیا دوی هم د هندوستان 9 فوزیان په ډزو وژلي دي.
د امریکا له خوا د دولت اسلامي په ځ سرګامونه غسل کې یو په تازه پرمختګ کې هغه کس په نخښه کړی شوې دي چې ګومان دي د پاریس او د برسلز په بریدونو کې لاس درلودو. د امریکا د خارجه وزارت له خوا د نهي پرواز عبد الله همیش باندې بندیز لګیدل چې مراکش سره تعلق لرونکي یو فرانسوي وګړي دي.
د امریکا پوځي مرکز پینټاګان ویلي دي تیر هفته په شام کې د ډرون په یو حمله کې د القاعده مهم مشر ابو افغان المصري وجلې. پینټاګان ترجمان پیټر کوک ویلی دی د مصر وګړې د شام حلب خار نه 50 کیلومتره په مغرب سرما د خارګوټي کې د نومبر په 13 نیټه په هدف شوه دی. ترجمان ویلی المصری په افغانستان کې د یو مدیر هسي په افغان او ائتلافي ځواکونو په حملو کې ککړ وو.
ملګرو ملتونو د شام د سرحد نه پورې غاړه قطبی مرختی زردن کې ریګستاني سیمه کې پرتو شامی مهاجرو ته د انساني خواخوږی د امداد د بیا په شروع کولو خوشحالي څرګنده کړې ده. د اردن حکومت لپاره په جون کې شام سره د خپل سرحد بندولو وروسته د اردن په ریګستاني سیمه کې پرتو زرګونو شامی مهاجرو ته د انساني خواخوږی د امداد رسول کارونه ناممکنه شوی.
په امریکا کې منتخب صدر ډانلډ ټرمپ د خپل یو شمېر انتخابي وعدو نه رسته شوې ده چې پکې یو پخوانی خارجه وزیره او د انتخابي حریفه هیلری کلینټن په جیل کې اچول هم وو. نوموړي په خپل انتخابي مهم کې ګواښ کړی و که د صدر شو نو هیلری کلینټن به جیل ته اچوي. او بلدا چې نیویارک ټایمز اخبار د د پنیز یو طرفه اخبار دی، ولې تیر ورځ د دغه اخبار د مشرانو سره د ملاقات په وخت یې خپل دغه تورونه رد کړل او وی ویل دی په خپل هم نیویارک ټایمز اخبار لولي. نوموړي ویلي د خپل کاروبار د چلولو په ښه شان قانوني اجازت لري، خو دی د ملک د چلولو په خاطر خپل زیاتره کاروبار خپلو بچو ته حواله کوي. د امریکا صدر براک اوباما ویلي دي منتخب صدر ډونالډ ټرمپ ته به ډیر زر معلومه شي چې انتخابي نارې او د وایټ هاوس د حقیقتونو په مینځ کې ډیر بدلون دی. ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6مه نیټه د صدر اوباما نه واک اختیار اخلي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ریډیو د قدر منوریدونکو څنګه چربانې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن په ګرد پاکستان کې خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان کې د پولیو د مخنیوي درې ورځنی کمپین چې دی هغه پیل شوی دی. نو په خیبر پختونخوا کې چې کوم 15 ضلع دي په دغې لړ کې ماشومانو ته پوره د امنیتي ترتیباتو سره دغه څاڅکي ورکولو کارونه چې دي هغه ګرځندویا ټیمونه چې دي هغه ترسره کوي. په دې حقله باندې تفصیل لري په ریپورت کې نبیله مشتا.
د خیبر پختونخوا 15 ضلعو او قبایلي ایجنسیانو کې نن درې ورځنی پولیو مهم پیل شولو. چارواکو وینا ده چې دې مهم کې به 5.6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. ایمرجنسی آپریشن سینټر اسسټنټ ډایرکټر ډاکټر رحیم خټک دیو ریډیو ته دا وویل چې کوهستان پولیو کیس مخې ته راتلو سره دغه مهم د دې لپاره ډېر ضروری دی.
نن نه چکم کمپین زمنګ شروع شوه دا زمنګ صوبې پټولو ضلع کې 15 ضلع دي زمنګ پدې کې دا کمپین نن نه شروع شو. دې کې زمنګ چې ټارګټ ته هغه 5.6 میلیون نه زیات ماشومان د 15 کارونو کم چکم دي هغه زمنګ ټارګټ ته دا کمپین چکم دي. دا د سره سره زمنګ یو چکم نوې کیس شوه دا کوهستان پدې کې دا کوهستان کیس ریسپانس هم شامل ده چې دې ټیم کې موږ د خطر د داسې نه چې دا وایرس چې دا نور ضلع ته خور شي نو دې وجه نه دا موږ پوره د صوبې ټول ضلع په دې کمپین کې شامل کړی دي.
نوموړی زیاتوي چې د پولیو مهم کامیابۍ لپاره د پولیو ورکرانو تحفظ ډېر ضروری دی او دې لپاره د ټول مهم ګامونه پورته کړي دي.
د هر یو ټیم لپاره په هر ضلع کې سکیورټی فل پروف انتظامات شوي دي. دې حواله سره د ټیم تحفظ چې دی هغه ډېر اهمیت لري او چې څونه ښه سکیورټی ټیمونه ته ملو شي نو هغه په تسلۍ سره خپل کار کولی شي او کور په کور هر یو ماشوم ته رسېدی شي.
ډاکټر رحیم خټک زیاتوي چې تیر شوې مهم کې زرګو ماشومان د پولیو ضد څاڅکو نه محروم پاتې شوي دي او دا هغه ماشومان دي چې د دې مور پلار خپلو ماشومانو ته څاڅکي ورکولو نه انکار کړی دی.
موږ که د پوره صوبې خبره کوو نو دا 2250 ماشومان داسې دي چې هغه اوس هم انکاریان دي او د پېښور کوم وګورو نو 1250 ماشومان چې هغه اوس هم انکاریان دي.
روان کال پاکستان کې 18 ماشومان د پولیو مرض ښکار شوي دي. نبیله مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو د خیبر پختونخوا د پولیو حال د نبیله مشتاق نو اورید. تاسو بوزو بلوچستان کې هم په 11 ضلعو کې نن دغه د پولیو په ضد باندې چې کوم د څاڅکو ورکولو مهم دی دغه روانو په دې کې په لورالای کې کارکونکو احتجاج کړی او هلته دغه کمپین د ځنډ سره مخامخ وو. چارواکي وایي چې د دغه کمپین په وخت باندې سخت امنیتي ګامونه هم پورته شوي دي. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو د خبريال ایوب ترین.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په 11 ولسوالیو کې د پولیو د ناروغي په ضد کمپاین د نسخه پیل شو چې تر درو ورځو پورې به روان وي. پر دې مهال حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي چې له امله د څه ناوړي پیښې د رامنځته کېدو اطلاع نه درغلی. په کوټ کې د چارواکو په وینا چې په روان کمپاین کې به 1.6 میلیونو ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې یا څاڅکي ورکول کیږي. د دې مقصد لپاره د 50,000 څخه زیات ګرځنده ټیمان ټاکل شوي دي. هلته په لورلای کې د روغتیا د کارکونکو د کاربندیز له امله د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین د نن څخه نه دی پیل شوی. په دې اړه د لورلای د روغتیا ضلعي افسر ډاکټر انور خان راته وویل چې د افغان کډوالو په کیمپونو کې د پولیو ضد کمپاین روان دی او د ضلع په نورو برخو کې به د سبا ورځ څخه دغه کمپاین پیل شي.
ملازمین څه مسله ولی ان شاء الله په افغانانو کم کیمپ سی دی کیمپو کې شروع دي سبا په هر ځای کې ان شاء الله له سبا کمپین مو شروع کوو که خدای تنخواه د دوی څه مسلې دي له خزانات سر سي دا د ترانسفر دا د انتظامیه مسله ده بس دوی دلته دا ایشو ده خو جو د خیر کار وتي اوس مو تاکس روان دي ان شاء الله څه ځای په جو روان ده په کیمپو په دا کې کار
دلته په کوټ او د سوبې په نور برخو کې د پولیو ضد کمپاین په لومړنۍ ورځ سم روان و. په کوټ کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسي مرکز د ویاند ظفر بلوچ په وینا چې د سوبې د یوې برخې څخه هم د څه ناوړې پیښې اطلاع نه ده راغلې. بلې خواته نه یوازې د افغان کډوالو په کیمپو کې و ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو لړۍ روانه ده، بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سرحدي پوله جوړ شوي ترانزیټ پوینټو باندې هم د دواړو هیوادو ترمنځ تګ راتګ کوونکو ترلس کلو پورې و ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو انتظام شوی دی. دغه ډول د حکومت بلوچستان ویاند انوار بلاک کاکړ ویلی دی چې د حکومت د هڅه ده چې د روان کال تر وروستۍ پورې بلوچستان د پولیو څخه پاک صوبه وګرځوي. د اسلام آباد څخه وکوټ ته په راستنېدو باندې په خپل یو بیان کې هغه زیاته کړه چې حکومت د پولیو ضد کمپین د کامیابۍ او د کارکونکو د حفاظت لپاره د پولیسو او لیویزو ترڅنګ سرحدي عسکر هم سره یو ځای کړي دي. انوار کاکړ وویل چې په تیرو وختو کې د لته پروپاګاندا له عمله د پولیو کمپاین زیاتر اغیز لاندې راغلی وو، خو د علماو د شکردار له عمله اوس ولس د پولیو په کمپاین کې زیاته دلچسپي ښکاره کوي. ایوب ترین، وایس اپ امریکا، دیوه ریډیو، کوټ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اپ امریکا دیوه ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com. وایس اف امریکا دیوه ریډیو د قدر منوریدونکو په پا پاکستان کې قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټې لخوا ویل شوی دی چې قومي اسمبلی د منظورې دو وروسته دغه سفارشات په اوس سنټ ته وړاندې کیږي چې تر مخه به قبایلی سیمې چې دي هغه د خیبر پښتونخوا صوبې سره 2013 کال پورې زم شي. نور تفصیل لري ارشد مومن په دې رپورټ کې.
تیر کال وزیر اعظم میانوه شریف په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره 5 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه چې د ټولې پټه دورې مکمل کړي او د ځی خلکو سره خبرو اترو وروسته سفارشات را جمع کړي چې پارلیمان کې پر بحث وشو او اوس په سنټ ته د بحث لپاره وړاندې کیږي. د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي پارلیمان غړي شاجی ګل وای د پاکستان پارلیمان کې زیاتره سیاسي ګوندونو د اصلاحاتو ملاتړ وکړو او په غټه کچه پر کوم مخالفت مخې ته رانغی. شاجی ګل په وینا د بلدیتی انتخابات عدالتي نظام غزول پټه خیبر پښتونخوا کې شاملولو سره سره پکې د کال 2013 انتخاباتو کې پټه ته د صوبې پارلیمان کې برخه ورکولو تجویز هم شامل کړي شو.
سرتاجزی سی خبره عموماً چې دا ریکمنډیشن به موږ پکې په دغه ریفارمز کې په نوټیفیکیشن په دوران کې موږ شاملو. د 2018 انتخابات هم لمن سټیټ یې باقاعده آرډر کړی دی او کمیونسي اوارډ دی جاتے. دو خبره چې تاسو کړی خبر کېږي د ایڈوایزری کونسل کې موږ قانوني لار ګورو چې دا اختیارات هم الیکټډ کس ته ورکړی شي.
د باجوړ ایجنسی نه پارلیمان غړی شابودین خانوی خوشبینه دی چې پارلیمان په شان به سنټ کې هم دغه اصلاحاتو کوم مخالفت ونه شي او حکومتي چارواکو باور ورکړي چې زر به اصلاحاتي عمل سرته ورسیږي.
پرون ملاقات وکړو هغه دا ډېر خوشبینه و هغه دا وی چې ان شاء الله ډېر زر به دا بلکې د دوه هفتو نه ډېر زر تر ان شاء الله دا کابینې ته لاړ شي. به څه تر څه تر څه کې ان شاء الله د دې په یو ګرانډ جرګه کې سید یا نواز شریف صاحب دې به اعلان کړي.
د قبایلی سیمه سره تعلق لرونکو د سینټ غړي هدایت الله خان وای چې دوی به په سینټ کې بحث په دوران نور تجاویز هم ورکړي چې اصلاحاتي عمل نور هم روښانه شي.
زه دا وایم چې تاسو فاتار ډیولپ کوئ د تم په ولا کوئ نو د مین وایل کې د رسمه ترانزیشن پیریډ دی. په دې ترانزیشن پیریډ کې د صوبایي زمونږ صوبه چې خبر پختونخوا د دې کیپیسټي بلډینګ هم کوي د دې فاینانشل کیپیسټي بلډینګ او د دې ایڈمنسټریټیولی کیپیسټي بلډینګ هم کوي چې دې بیا موږ د صوبا هول کول هم شي د دې چې موږ د دې کټ اور کو ور وړو هغه موږ ته تیار دی دې موږ یو مېست په بدره نه را باندې پنځ شي چې
سیړونکو په دې خبره متفق دي چې پټاکه د بدمنې نورو ډیرو وجوهاتو سره سره یو لوی وجه هلته د انساني حقوقو پر ضد اپسیار قانون هم دی چې ترهګرو د خپل مقاصد لپاره کارولې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شپتادر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا دیو ریډیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد،
دیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
وایس اف امریکا دو ریډیو دے دا نومبر 15 نیټه په ګرد نړۍ کې د خزو او د تشدد د خلاف د تشدد په ضد باندې ورځ منځل کیږي. په دې اړوند باندې دغه نه ورځ وړاندې نن د افغانستان په صدارتي محل یا ارک کې یو غونډه شوې ده چې هغه ته صدر غنی د وینا په وخت باندې ویلي دي چې د خزو په خلاف تاو تریخوالی مخنیوي دا د افغانستان د ملت او حکومت اخلاقي، دینی او قانوني مسولیت او یو دنده ده. دغه باندې به کار کوي. تفصيلات اورو د ډیور ډیو خبريال حق ملوان نه په دې رپورت کې.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په افغانستان کې ولمانځل شوه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دې ورځې د لمانځلو پر مهال وویل د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بیلابیلو پرمختګونو مخه نیسي او د افغانستان حکومت او ملت دینی قانوني مسولیت لري چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ځانګړې مبارزه وکړي. محمد اشرف غنی زیاته کړه په حکومتي ادارو کې هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شتون لري، خو نوموړي ژمنه وکړه چې د ستونزې هوارولو ته به ځانګړې پاملرنه کوي. دای وای بدبختانه په حکومتي ادارو کې له ښځو سره د توپیری چلن په اړه شکایتونه را رسیدلې او دا ناوړه فرهنګ په حکومتي ادارو کې شتون لري. دا چلن په حکومتي ادارو کې د ښځو د موجودیت مخه نیسي. زه ژمنه کوم چې په دولتي ادارو کې له ښځو سره د ناوړه چلن او پر وړاندې د ګواښونو د مخنیوي لپاره به جدي اقدامات ترسره کیږي. په کم عمر کې د نجونو وادول، د زیات ولور اخیستل، په بدو کې د نجونو ورکول، ځان وژنه، له کورنیو څخه تیښته، ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل، د رایو ورکولو له حق څخه محرومیدل، د میراث نه ورکول، دا او یو شمېر نور هغه ټولنیزې ستونزې دي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځي. د فاطمې په وینا یوه مېرمن چې د خپل خاوند لخوا د کورني تاوتریخوالي سره مخامخ شوې د خپل ژوند په اړه داسې وویل. دی وای 14 کلنۍ په عمر کې د کورنۍ غړی یو داسې کسته په نکاح کړم چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. ښوونځی ته یې له تګ څخه منع کړم. له وهلو او ټکولو سره مې ژوند مخامخ و. چیغې او فریاد به مې همسایګانو هم اورېدل. زه د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه یم چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د ژوند له سترو ګواښونو سره مخامخ شوی یم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي د تیر کال په پرتله په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د همغږۍ د چارو مشره لطیفې سلطانی ویلي په تیرو اتو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2621 پیښې ثبت شوي چې له دې څخه 43 د اقتصادي ستونزو، 101 د جنسي ځورونې، 122 د فزیکي تاوتریخوالي، 302 د لفظي شخړو او له کورنیو څخه د تیښتې، د اجباري ودونو، په ودو کې د نجونو ورکول او کورونو ته د نامحرم تګ له امله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 241 پیښې ثبت شوې دي. د لطیفې سلطنۍ په وینا همداراز په تیرو اتو میاشتو کې د ناموسي وژنو 115 پیښې رامنځته شوې دي چې په خبره یې د افغانستان په لویدیځ کې د ناموسي وژنو 21، په شمال کې 22 پیښې، په سویلي زون کې 9، په ختیځ زون کې 3 پیښې او د مرکزی زون په ولایتونو کې د ښځو د وژنې 10 پیښې رامنځته شوې او د ناموس په نامه د ښځو د وژلو په زیات شمیر پیښو کې د کورنۍ غړي لاس لري. حکمل روان، امریکا غږ، دیوه رادیو، کابل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم په جنوبي وزیرستان کې د پرمختیا د کارونو په لړ کې څه هلې ځلې روانې دي. عدنان بیټني چې د هغوی د دغې سیمې د پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام سره مرکه کړې ده، په کوم کې چې ترېنه پوښتلي دي چې دغلته سیمې چې د جګړو او د پوځي عملیاتو له امله سخت اغیزمنه شوې دي، نو هلته کې د پرمختیا کارونو سره صورت حال دی. نور تفصیل په دې مرکه کې.
دوا سب ډیویژن چې دی آدم مسعود مشتمل دی، سروکی اولادا او دا علاقہ چې دا ټول دلته نه خلک ټی پیس جوړ شوی، هغه ټی پیس چون کې ریټرن و شروع تقریبا 60% خلک شدي خپل علاقې ته واپس شوی دی. تقریبا اینڈ آف دا دس ایئر 2016 ټول علاقې ته به خلک واپس کیږي.
لتا مکین بازارونه او هغه په دې عملیاتو کې روان شوی دی. واڼه بازار د نو اقتصاد پر داسې کم حالې سره شروع دی یا اګریکلچرل کور سره ټچ کې
حکومت د پاک آرمی پاته اون سره او د سیول اډمنستریشن د پولیټیکل اډمنستریشن پاته اون سره ار کلی کې یو جماعت چې دی هغه رینوویشن شوی دی. په ار کلی علاقې کې پارک مشومان لپاره جوړ شوی دی. هغه نه علاوه چې سنا سا آبادی دی ار کلی ته تقریبا مارکیټ جوړ شوی دی. مکین چونکہ غٹ ٹاؤن ہو دسا د مسعود بیلٹ ہو دسا وزیرستان آئے کہ تقریباً اراؤنڈ 650 دکانوں ہو آگے پیسیمن منظور شوی دے پیسے ورتہ منظوری شوی دی آگے بند تاست بخپت ہوئی آگے بند حق کار شروع دے چھ ساؤتھ وزیرستان کے سدا سے علاقے دی چھ آگے کے ایگریکلچر پوٹینشیل دا لکہ کنی گورم دے یا لدا دے آگے کے ہم مختلف پروجیکٹ انڈر ٹیک کر دی. آگے نہ علاوہ دلتا با ٹومیٹو پرس کیچپ وغیرہ آگے پلانٹ بابا کے لگے جی اچھے چل گزے والا یو ٹرک جی دلتا نہ 7-8 million پرائس دے آپ الاور کے اوپر کرا چاہے کہ 18 million خرچے گی دا پمانس کے دا 12 million فائدہ چھ دے دا 1,20,00,000 روپئے فائدہ چھ دے دا یا لاہور تزی یا پشاور تزی یا کرا چاہے تزی نو اے دے پوٹینشیل دغل دا ساؤتھ وزیرستان کی یوٹیلائز کا والا برا چاہتا دغے خلق تو فائدہ بھی ایکسٹرا فائدہ دا چاہتا تھرڈ مین تزی افغان پاکستان نور شہروں سے ان شاء اللہ لازی آگے بس 70-80% دا فائدہ چھ دے آ بدلتا یوٹیلائز کی دے خلق تو پر
افغانستان اور پاکستان ترمینز انگور اڈلارا چکم دا څومره مهمه شمار د کیږي ساوث وزیرستان د اقتصاد لپاره او په تیر وختونو چې خدا اکثره بنده پاتې شوی د دې تسلسل دا به څنګه روي.
بدقسمتۍ سره مختلف فیکٹرز وو چې هغه وجه دا بند وو. هغه کې مثال کے طور پر اخوا کې خبرې وې، بهر کې مونږه مختلف جرګې پکې وکړې، حکومت پکې انوال وو. نیمه داسې خبرې وې چې هغه د لوکل لیول باندې نه خلک کې آی کې ضروري خبره ده. هغه داسې خبرې وې چې آی کې د فارن آفس انوالمنٹ وي، آی کې گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انوالمنٹ وي. بهر کاف یو لوکل جرګه چونکہ دلته ایزمنٹ رائٹس دي مونږه جرګې پکې انوال کې. الله العزیز ډېر شکر دی چې مسئلے حل شوې. اوس انګور اډا چې دی هغه فل سوینګ کې بزنس روانه دی او خلک به دې کې ډېر خوشحاله دي او ډېر غټ پوټینشیل دی ځکه چې مختلف آئٹمس دي او کموڈیٹیز دي چې دي افغانستان ته ځي خلکو ته فائدہ کوي، افغانستان ته دي خو راځي نو دواړو سره زیاده هغه خلکو ته فائدہ وي، دې خلکو ته فائدہ وي. ان شاء الله العزیز چې کوم امپیډمنٹس وي او کوم هرڈلز وو موږ کوشش کړی دی حکومت پترو باندې ها او د لوکل جرګې پترو باندې ها، نو ان شاء الله العزیز فار دا ټایمینګ حل دي.
ګوملزام ډیم پروژه هغه سر ته رسیدلې ده، ساوث وزیرستان پر دغه څه ګټې دي
تاس تو پتا بھی چی سمرا ہاں ڈیمونا جڑی گی دے مونگا دے واپڈے یا چتا ورتوائے جین کو سے ورتوائے هغه دا پالیسی دی چې ټول بجلی څومره پیدا کیږي که 1 میگا واټ وي او که 1000 میگا واټ وي او که 5000 میگا واټ وي ټول بجلی به پهلا نېشنل گریډ ته ځي. دلته نه 17 میگا واټ بجلی پیدا کیږي او هغه پهلا نېشنل گریډ ته ځي. خو هغه سره سره دا بجلی بیا دلته راځي. ببل از گورنر صاحب راغله او خلکو درخواست ورکړو. گورنر صاحب ورته وویله نو ان شاء الله ولزی دلته لوډ شیډنګ چې دوران یادی هغه به هغه حوالے سره کمی دی چونکہ دلته ګملزام ډیم دی. خو پہلا څنګه پالیسی دی ګملزام والا بجلی به پہلا نیشنل گریڈ ته بیا بدل تر راځي. یو خو به لوډ شیډنګ کې کمای راځي. هغه نه علاوه اوس دلته درې اهم فیډر دی هغه جوړ شوی دی. نو ان شاء الله ولزی ټول ساوت وزیرستان کې به بجلی مسله ډیر حد پورې حل شي. ډیر
مهرباني چې تاسو وایسته موږ کډی ور رادیو ټی سره خبرې وکړه.
ثانک یو.
درمن اوریدونکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د پښتنو د فلمونو چې کم صنعت دی هغه په کم ځای ولاړ دی. مخکینی فلمونه خو که وسنی فلمونه او کم بدلون را روان دی په دې باندې د ډیو ریډیو خبریالې سادیا قاسم شاه د پښتو د فلمونو فنکار اداکار جانگیر خان شاهد خان او یو شمیر ډایرکټرانو سره خبرې اترې کړې دي. ستاسو په هم دغه رپورټ راګرځو.
زه جی ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہوں وزیر اعظم میں نامہ دہ ممتاز علی خان شاگرد اور بل فلم ہوں آغا فیملی قتل ہے ہر فیملی ماں پخبل قتل ہے کہ فیملی بدلا اس فیملی زینا فیملی صلی اللہ علیہ نہ کہاں نشتہ اور بل ول گری مطلب گانے مانے چکم دین نہ کور دکا تو نہیں دی نہ زنانہ دکا تو نہیں دگا ترسو دا شینی ختم شوے دا ترقی نہ کہیں یا کہانی ٹاپک نہیں دگا شوی آگا ڈائریکٹران غیب ہو سوچ پکولو ناس پو سو سورج و پکانے باندھ ناس تو یا میوزک بچے کم جوڑے دو نو دا اللہ دی اوبخی آگا رفیق شنوارے سے اب راغ نو پہ لاہور کے یو ڈلو نیو دہلی باغی کے بسو سورج ریئرسلے کے دی بیا با آرٹسٹان راغ دا غیب ریئرسلے کے دی بیا با آگا گانا ریکارڈ ہوا نو آگا گانا بچے پکچرائی شو کمی طریقے سرا پاکا سوترا نو آب زنانوم کتا بچو بم کتا ہر سڑی بم کتا آگا شے ٹوٹل ختم شو انڈسٹری دا آواز نہ چ منگو انڈسٹری دا انڈسٹری کے زمنگم لاسے دا پا چ صحیح شے نب جوڑو نہیں نہ صحیح شے جنگر سے
پختو فلمونو آغا معیار ولی پاتې نه دی چې کم د بدل منیر د وخت وو لکه ناوې د یو شپې غونده کې فلمونه ولې نه جوړېږي؟
اصل کې اوس هغه مشران هم نشته موږ سره کنه نه موږ سره هغه حجرې شته نه موږ سره هغه روایت شته نه موږ سره هغه دستور شته نه هغه بخور شته نه هغه ټانګې شته نه هغه حجرې شته نه په هغې کې هغه ناسته پاسته شته. که د اوسنی ماحول تاسو وګورئ زموږ فلمونو سره سینک دی زموږ اوور چې څومره ماحول دی زموږ فلمونو سره بالکل سینک دی کنه آغا دور کے آغا سے فلم نسازی دل ولی چھ آغا سے خلق ہو پدی دور کے دا سے فلم نسازی گی ولی دا سے خلق دی
ولی پختانے دی چاہی غوالی چھ لار چھ سینما تا خود لینے شیغا ماغول
نا نا
فلم آغا نی پختو لکا زنانا پا کیا غشاندی نی چھ کم زنگا پختانے معاشرہ
کم بچے مخیت لی بلکل بلکل آو بلکل دا ساسو خبر بلکل صحیح دا منگ باندې تر ډیر خلک تنقید کوي او منگ اکثر دا ورته وایو چیرې تاسو منگ باندې تنقید کوي زمونږ خوند دغه واسطه دغه کولې شو ها تاسو راشي تاسو یو کوي منگ تاسو سره یو
تاسو چې کله یو فلم کې کار کوي رول اخلي د کیسې ته ګوري چې هغه کې آیا داسې تشدد وي یا داسې د زنانو په کې کم تصور دا کې د پښتني معاشرې کم تصور کنه تاسو هغه پیسو ته ګوري کنه
نه 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 اصل کې مطلب کې کلچر خبرې کنه په کلچر باندې ډاکومېنټري سازي دي شي او یو کمرشل فلم نشي سازي دي منګه په کلچر باندې فلم نه سازو موږ د پښتو ژبه کې فلم سازو کله چې موږ په کلچر باندې سازو نو بیا موږ ډاکومېنټري سازو لکه چې په پاکستان کې یو لیډی ده نو په خپل د پاکو هند هغه واحده لیډی ده چې هغه اوسکر اغسته خو هغه په ډاکومېنټري باندې اغسته په مووی باندې نه اغسته فلم باندې نو فلم کمرشل فلم بیل شه دي.
شاهد خان تاسو هم د پښتو فلمونو یو مشهور نوم یې ته پښتو فلمونو د معیار په حق لسوای
دا خو صرف د خلکو سوچ دی. اوس مثلا خبر کړه تاسو نه تاسو کوم تاسو به چې شل کالو شو ما فلم نه دی کتلی دا خو هغه تنقید برې تنقید دی. حالانکہ دا پختو فلم چھ دے وقت کی جوڑی گی نو دا پا پاکستان کی اے کلاس فلم جوڑی گی دا پاکستان فلم انڈسٹری چھ روان دا او فلمون جوڑی گی نو آغا صرف دا پختو فلمون دی دا خو صرف تنقید پر تنقید دی او بل دا کم خلق چھ تنقید کئی لکا سنگا جی جانگیر خان ہوئی نو دا خلق دی نران چھ را دی چھ میدان تا دے دی خو فلمون جوڑ کی مونگ ورسرے مونگا با ورسرہ ار سنگا کوپریٹ کو زمونگا چھ سمرا وس کی گی نو زما پا خیال چھ مونگا دا پختو فلم دے دے ترور رسولو چھ دا پختو فلم پا پاکستان کی
کلاس فلم جوړیږي بهترین فلم جوړیږي
شاهد خان لکه دلته ویل کېږي چې پښتو فلم انډستری چې دا په زوال ده آیا تاسو وایئ چې هغه حقیقي
نو زمونږ انډستری خو پښتو فلم انډستری خو زوال پذیر نه ده او زمونږ پښتو فلم سره زمونږ د ګورنمنت سپورټ نشته اوس لکه په مردان کې سینماګانې روانې شوې په کوهاټ کې روانې شوې په سوات کې روانې شوې په بنو کې روانې شوې په پیښور کې لګیا دي روانېږي حکومت څه توجه نشته یعنی دا پښتو فلم به انشاءالله تاسو را دا وعده کوم چې دا پښتو فلم به په آل ورډز کې چلیږي